د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لفسي خبرونه له همدې شی به پهل شو. نن د دوشنبه ورځ ده. د 1359 يوم هجري المريز کال دی. وګي اسنبلې د میاشتې 15 مده چې 2014 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رچې د افغانستان حکومت د سفي هوایي شرکت الوتنې د مالي د نور کولو په خاطر ځنډولې دي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي پاکستاني الوتکې د دې ولایت په جانخیلو ولسوالیو کې د دولت وسلوال په جانخیلو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفینو ته اکمالات کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د هاشم خان پر پل امنیتي بیز د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ترکیې صدر اعظم وایي ترکیې ځواکونه او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډلې یادایش د ترکیې او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلې ده. په ایران کې د ښځو د حقونو فعاله بهاره هدایت په زندان کې د شپږ کاله حبس له تېرولو وروسته پرون خوشې شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې د صافي هوایي شرکت د الوتنې د مالیې د نه ورکولو له کبله ځنډولې دي. د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل د صافي هوایي شرکت کورنۍ الوتنې باید د وږي په 14 او بهرنۍ الوتنې به د وږي په 18 نیټه وځنډول شي. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې ویلي دي صافي ایر ویز ته مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې که د خپلې باقي ادارې د ورکولو توان نه لري د ټکټونو خرڅلاو څخه دې ډډه وکړي. د صافي ایرویز مسؤولانو له ازادي راډیو سره په لنډو خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډولو خبره رد کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د هاشم خان پل پر امنیتي بیز د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د بغلان د امنیت قمندانې ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې برید پرون مازدیګر مهال پیل شو او برید کوونکي له 4 ساعته جګړې وروسته وتښتېدل. ښاغلي بشارت زیاته کړه د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې شپږ تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول چې د ده په وینا د دې ډلې قمندانان هم پکې وو.
نزدیک به پل هاشم خان یک بیز داشتیم. ساعت 5 بجه مخالفین دولت حمله کردند.
د هاشم خان پل ته نږدې د جمعې کندک په نوم بیز لرو. د مازدیګر په 5 بجو د دولت مخالفینو برید وکړ. برید د خدای په فضل دفع شو. 2 تنه یې ووژل شول چې 2 قمندانان وو او 4 تنه یې ټپیان دي. د بغلان د امنیې قمندانې ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده چې د بروکسل له کنفرانس وروسته به یې عملي کړي. عبدالستار مراد پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پایدار پرمختګ د پروګرام له لارې به تر 2030 میلادي کال پورې په ټولو برخو کې پرمختیایي چارې همغږي او د نړیوالو ټولنې مرستې به ورته جلب شي. ښاغلي مراد زیاته کړه چې د دې پروګرام د هدفونو لپاره له مخکې د ټولو وزارتونو په کچه کمیټې جوړې شوې دي.
افغانستان has already created at the national level.
افغانستان له وخت په ملي کچه د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره تنظیمي کمیټې جوړې کړې دي. له بروکسل کانفرنس وروسته به موږ د پایدار پرمختګ پروګرام په ملي کچه عملي کړو.
ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پروګرام په ګڼ شمېر هیوادونو کې تر لاس لاندې نیولې او د دې سازمان پرمختیایي ادارې UNDP د دې پروګرام لپاره مرسته هم جلبوي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي ترکیې ځواکونو او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکیې او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلې ده. یلدرم کرد میشتې دیار باقر ښار ته د سفر په مهال په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې له اعزاز څخه تر جرابلس پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1 نوي کیلومتره سرحد کې امنیت ټینګ شوی او ټولې تروریستي ډلې په شا تمبول شوې دي. یلدرم همداراز د ترکیې په شمال کې د کرد وسلوالو د پرمختګ په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې ترکیه به د سوریې په شمال کې د کرد جنګیالیو پرمختګ ته اجازه ورنه کړي. موږ به هیڅکله د سوریې په شمال کې د یوه تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنه کړو. د یلدرم اشاره د سوریې په شمال کې د YPG په نوم د کرد وسلوالو پرمختګ ته و. ترکیه YPG او تروریستي سازمان او د کردستان د کارګرانو له ګوند PKK سره تړلې ډله بولي. په ایران کې د ښځو د حقونو فعال بهاره هدایت په زندان کې د شپږ کال حبس له تېرولو وروسته پرون خوشې شوه. د بهاري خاوند امین احمدیان پرون د نوموړي د خوشې کېدو خبر په خپله انستاګرام پاڼه خپور کړه او وویل نشي کولی چې میرمن به باور نشوي کولی چې میرمن به یوه ورځ خوشې شي. بهاره هدایت د 2009 کال په انتخاباتو کې چې محمود احمد نژاد وګټل د لسګونو اصلاح غوښتونکو محصلینو په ډله کې وخل انتخاباتو وروسته د مظاهرو د ځپلو په مهال ونیول شوه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو د هندي کشمیر د مرکز سرینګر په شاوخوا اویا کیلومترۍ کې د شوپیان په سیمه کې د هغو په زرګونو مظاهره کوونکو د تیتو پاره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار واخیست چې دوی دولتي ودانۍ ته اور ورته کړی و او هلته هغې ته ډبرې ورګزار کړې وې. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند جرمنی د یو ایالت په انتخاباتو کې د مهاجرت د مخالف ګوند په وړاندې ماتې وخوړه. د مرکل مسیحي ډیموکرات ګوند له سوسیال ډیموکرات ګوند او د جرمنی د بدیل په نوم د کډوالو له مخالف ګوند وروسته دریم ځای خپل کړ. په میکلینبورګ ورپومرن ایالت کې د کډوالو د مخالف ای اف ډی ګوند کاندید لایف اریک هولم وویل چې ښایي دا د جرمني د صدر اعظمې په توګه د انګلا مرکل دورې پای وي. په پرونیو انتخاباتو کې سوسیال ډیموکرات ګوند په سلو کې 10.15 او د مرکل ګوند په سلو کې 19 رایې ګټلې دي. جرمني رسنیو ویلي چې د دې ایالت د انتخاباتو په تاریخ کې دا ځل د میرمن مرکل ګوند په تر ټولو کمزوري حالت کې ده. او په کیف کې د اوکراین د تلویزیون په ودانۍ کې پرون اور ولګید. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د تلویزیون په دفترونو کې اور وروسته له هغې ولګید چې شاوخوا 40 مظاهره کوونکو د ودانۍ د باندې ټایرونو ته اور ورته کړ او هغه د ودانۍ داخل ته ګزار کړ.
تهم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 13 او 14. په کندهار کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 13 او 14. په هرات کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 14 او 14. په مزار شریف کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 15 او 14. په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 14 او 20. په غزنی کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 14 او 14. او په بامیان کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 24 او 20 و.
له مرزا احمد زین هم په مننه چې د افغانستان د څو خارونو د حواله حالاتو خبر کړو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت د صافي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د افغانستان د مالیې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ویان وایي
دا شرکت منیسټر لیږه سوا او څلور کال نه د افغانستان دولت د مالیات په برخه کې محفوظ ده.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وایي پاکستانی الوتکې د دې ولایت په جانیخیلو ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
هلته مخالفین راوړي، هغوی ته وسلې مهمات راوړي او د هغوی زخمیان او د هغوی د مړو جسدونه انتقالوي.
د افغانستان لږ تر لږه 11 میلیون وګړي چې عمرونه له 15 کلونو لوړ د سواد نه لري. دا د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او روزنیز ادارې د هغه راپور نتیجه ده چې د افغانستان په اړه د سواد د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت نوی خپور کړی دی. د ترکیې صدر اعظم وایي هیواد باید د سوریې په شمال کې د یوه تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي.
چونکه سنرلارمز کورمک وطنداشترمزن جان برخواده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو په دې لړۍ کې به د خوست د ولایتي شورا د یوې وکیلې له خولې واوري چې ولې وکالت مخه کړې.
په ځینې ولسوالۍ کې موږ د زنانو مکاتب حتی نه لرو.
د افغانستان حکومت د صافي ایرویز الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې. د ملکي هوایي چلن اداره وایي دې شرکت ته د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره مهلت ورکړل شوی و خو په ټاکلي وخت کې دا کار ونه شو کړی. دا اداره وایي چې د قانون له مخې د صافي ایرویز د الوتنو د ځنډولو او د دې شرکت د شتمنیو د ضبط غوښتنه کولی شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي د صافی ایرویز الوتنې ځکه بندې کړې دي چې د هوایی شرکت خپل سلګونه میلیونه افغانۍ پور نه دی ورکړی. د ملکی هوایی چلند خپلواکه ادارې ویان قاسم رحیمی آزادۍ رادیو ته وویل صافی ایرویز د یوې میاشتې مهلت په ترڅ کې ونه شو کړی د مالیې له درکه له 1,150,000,000 افغانیو زیات پور چې په تقریبي ډول له 12,000,000 ډالرو اوړي پرې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت فیصلې نه وروسته د صافی هوایی ایرویز فعالیتونه متعلق راغلی. د دې دلیل دا ده چې دا شرکت لږ تر لږه 2 او 3 کال نه د افغانستان دولت د مالیاتو برخه کې مقروض ده. د افغانستان د مالی وزارت همداشان د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ډېر هڅه کړې وه چې دا مقروضیتونه تاسیس شي، خو له بده مرغه دا شرکت نسی کولی چې د افغانستان دولت مقروضیتونه تصفیه حساب وکړي.
د صافی ایرویز مسؤلانو له ازادۍ راډیو سره په لنډو خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډیدلو خبره رد کړه، خو وروسته یې د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د ملکی هوایی چلند خپلواکې ادارې ویاند وایي په هیواد کې دننه د صافی ایرویز الوتنې به د سه شنبې په ورځ چې د وږي د میاشتې 14 نیټه ده او بهر ته د دې شرکت الوتنې به 2 ورځې وروسته د وږي په 13 نیټه وځنډول شي. قاسم رحیمی زیاته کړه صافی ایرویز ته د هیواد له قوانینو سره سم یو میاشت مخکې وروستای مهلت ورکړل شوی و. ښاغلی رحیمی وایي د دې شرکت د استازو په حضور کې شوې پریکړه همدا وه چې که دا شرکت خپل پورونه پرې نه کړي د مالی وزارت او د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره کولی شي الوتنې وځنډوي او له محکمې د هغه د شتمنیو د مصادرې غوښتنه وکړي. د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي صافی ایرویز له 1990 څخه تر 1993 کال پورې مالیاتي او غیر مالیاتي باقیداری لري چې باید په ټاکلې مهلت کې د قسطونو په بڼه ورکړې وای، خو دا شرکت په دې کار کې پاتې راغلی. د ادارې په یو بیان کې ویلي صافی ایرویز ته خبرداری ورکړل شوی چې که تر ټاکلې مهلت د خپل پور د ورکولو توان نه لري نو د ټکټونو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي. بیان زیاتوي چې د ټکټونو د خرڅلاو په صورت کې صافی ایرویز مکلف دی چې د مسافرینو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وایي چې د دې ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستاني هلیکپټر اکمالات کوي. د هغه ولسوالۍ د 4 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره حکومت جدي اراده لري. نور تفصیل د مرزی احمد زی په راپورټ کې.
د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په جاني خیل ولسوالۍ کې د جګړې مشري پاکستاني ادبا کوي او دغه راز په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستاني هلیکوپټر اکمالات رسوي. د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي فیض محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام وکړي.
پاکستان په چورله کې دي، دلته نشست کې هلته مخالفین راوړي، هغوی ته وسلې مهمات راوړي، هغوی ته خوراکي توکي راوړي او زخمیان او دیغوی ادیمولو جسدونه انتقالوی. ما پخکارا ویلی سو دالی هیچ هم پتر ندا لی مرکزی حکومت زمون گختر داگه دا تی پا همده اره دوی باید ما هوایی قوت دلتا باید پا وقت خپلو امنیتی زوکونو تا ورسوی، دوی تا پا وقت وصلی مهمات باید ورسیگی.
د پکتیا د ولایتي شورا یو بل غړی ډاکټر علمیر د دغه موضوع په تایید سره خبرداري ورکوي که چیرې حکومت د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام ونه کړي نو د دغه ولسوالۍ خلک به د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو غربي رسنیو د راپور له مخې حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لارې هڅه کوي چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د افغانستان جنوب ختیځ ته خپل مرکزونه انتقال کړي. له دې څخه وړاندې افغان امنیتي چارواکو ویلي وو چې طالبان غواړي په هلمند کې خپل نفوذ زیات کړي او د کوټې شورا دغه ولایت ته انتقال کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي که چیرې حکومت د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام ونه کړي د لوی پکتیا په شمول به کابل هم له ګواښ سره مخ شي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه راپورونه چې ګڼي د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستاني هلیکوپټر اکمالات کوي بې خبري څرګنده کړه، خو ډاډ یې ورکړ چې ډېر ژر به د پکتیا جاني خیل ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک شي. د دفاع وزارت د ویان مرسل محمد راتمنش د یکشمې پورز وویل
په دې مورید باندې مونږ ته کوم راپور نه دی رسیدلې، فقط یوازې او یوازې تاسو ته ویلای سم چې د جانخیل ولسوالۍ د مونږ تر چنبر لاندې دی. په ډیر ژر وخت باندې تاسو به خبر ووسیږئ چې د جانخیل ولسوالۍ د دشمن د تهدیداتو نه خلاصيږي.
په عین حال کې پوځي کارپو بریا رسوي چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لازمه ده سو افغان امنیتي ځواکونه د ناتو ځواکونو څخه مرسته وغواړي. نوموړی وایي هغه ګنګوسي چې پاکستان غواړي د افغانستان جنوب ختیځ سدې حقاني شبکې مرکز انتقال کړي، که چیرې رښتیا ثابت شي په هغه صورت کې به افغانستان له یو جدي سرخوږي سره مخ شي.
وخت په افغانستان کې 2:15 یو ځل بیا په مکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکي ادارې د صافي هوایي شرکت د الوتنې د مالي د نه ورکولو له کبله ځنډولې دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د هاشم خان پل پر امنیتي بیز د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده چې د بروکسل کنفرانس وروسته به عملي کړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم وایي ترکیې ځواکونو او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکیې او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلې ده. په ایران کې د ښځو د حقونو فعاله بهاره هدایت په زندان کې د شپږ کاله حبس له تېرولو وروسته پرون خوشی شوه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند د جرمني د یوه ایالت په انتخاباتو کې د مهاجرت د مخالف ګوند په وړاندې ماتې وخوړه. او په کیف کې د اوکراین د تلویزیون په ودانۍ کې پرون اور ولګېد. په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اوازي اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان د لوی څارنوال هڅو ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام اړولی دی. ورځپاڼه لیکي محمد فرید حمیدی د افغانستان د حکومت د تر ټولو په فساد ککړې ادارې د دفتر په کونج کې دنده لري چې عدالت په واقعي ډول پلی کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د فساد او معافیت فرهنګ له ډېرې مودې راهیسې جاري دی او عادي خلک نور زیات خپل د اعتراض غږ نه اوچتوي. ورځپاڼه د فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې د رئیس نسیم اکبر له قوله لیک چې ویلي دي کله چې تاسو د فساد په اړه د مبارزې خبره کوئ خلک خاندي او وایي ښه چانس. نیویارک ټایمز وړاندې د ښاغلي اکبر له قوله لیکي تر ټولو په فساد ککړ خلک د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کوي. په وزارتونو کې د تفتیش او کنټرول دفترونه د پراخ فساد په خاطر پیژندل کیږي. د ورځپاڼې په وینا د دغې ادارې مسؤل چې په ټول افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو د ارزیابي دنده لري زیاتوي چې خلکو پر دغو هڅو بیخي خپل باور له لاسه ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان لوی څارنوالۍ چې باید د قانون د تنفیذ ستره اداره وي په خپل قانون تر پښو لاندې کوي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان لوی څارنوال ته چې په وروستیو کې له پروان ولایت څخه رسمي کتنه کوله په دې ولایت کې د حقوقو د پوهنځي یو محصل معروف لطفي وویل کله چې تاسو یو قیمتي دوه یا درې پولیس کور وینئ او پوښتنه کوئ چې هغه د چا دی درته وایي چې خاوند یو څارنوال دی چې په لوی څارنوالۍ کې کار کوي. ډیجیټل ژورنال خبرونه په یوې ترافیکي پیښې کې د په لسګونو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو پیښې ته پام اړولی دی. یو 303 بس چې له کندهار کابل ته په لاره و د یکشنبې په سهار د زابل مرکز قلات ته نږدې په جلدک سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ او دواړو اور واخیست. د زابل د چارواکو په وینا په دې پیښه کې 26 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دغو چارواکو په وینا هغه مسافر چې د بس دننه بند پاتې و وسوځېدل. ډیجیټل خبرونه لیکي د کابل کندهار لار له هغو سیمو تیریږي چې د شخړو شاهدي دي. د خبرونه په وینا د بسونو چلوونکي په ډیر سرعت او بې پروايي په دغه لار موټر زغلوي ځکه چې ځان د وسلوالو له حملو خوندې کړي. ډیجیټل خبرونه دغه راز لیکي د نړۍ په کچه د افغانستان سړکونه ډیر خطرناک دي. اکثره دغه سړکونه خراب دي او ترافیکي مقررات هم څوک دومره نه مراعاتوي. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د غراز ډیر خلک له زړو مسافر وړونکو موټرو کار اخلي چې له امله ترافیکي پیښې او د تلفاتو شمیر یوه عادي خبره ده. ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان لکتر لګه یولس میلیون وګړي چې عمرونه یې له پنځلس کلونو لوړ دي سواد نه لري. دا د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي او روزنیزې ادارې د هغه راپور نتیجه ده چې د افغانستان په اړه د سواد د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت نوی خپور کړی دی. ملګری ملتونه دا ورځ د سپتمبر په اتمه لمانځي. دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه شمیره تکان ورکوونکي وبلله او تاکید یې وکړ چې د دغې ستونزې د هواري لپاره باید هڅې زیاتې شي. نور تفصیل یې د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د سپتمبر د میاشتې اتمه چې د سواد د نړیوالې ورځې سره برابره ده، د پوهنې وزارت روانه اونۍ د بې سوادۍ د له منځه وړلو په نامه نومولې ده. دغه اونۍ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د یونسکو سازمان موندنې ښیي چې د افغانستان له دېرش میلیونه نفوس څخه یولس میلیونه یې بې سواده دي. د دغه ادارې د معلوماتو پر اساس جنګ، فقر او د سواد زده کړې مرکزونو ته د افغانانو نه لاسرسی د دې لامل شوي چې نوي سلنه مېرمنې په لرو پرتو سیمو کې له سواده بې برخې شي. په افغانستان کې د یونسکو د روزنې د برخې مشر دانیلو فیدرا چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و ویل
at least 11 million afghans above age 15
دای وی لک تر لګ یو لس میلیون افغانان چې عمرونه یې له 15 کال لوړ دي د بي سوادۍ له کبله زوريږي. د سواد زده کړې د ملي پروګرام لمخې هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کال نو پورته دي څلور دېرش سلنه چې اتلس سلنه یې مېرمنې دي د سواد له زده کړو بي برخې دي. تیر کال په همدې مناسبت د پوهنې وزارت په جوړې شوې غونډه کې ویل چې لس میلیون افغانان بي سواده دي، خو سږ کال د یونسکو د موندنو لمخې د بي سوادو کسانو شمېر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. د افغانستان د پوهنې وزارت په ټول هیواد کې د بې سوادۍ کچه دریش په تسلنه یادوي. هجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د بې سوادۍ د لمنځه وړلو لپاره په تیر کې شوي کارونه کافي نه دي او لازمي ده چې د دې پدیدې د ختمولو لپاره د شعار څخه د عمل پر لور ګام پورته شي.
ارقام بسیار تکان دهنده. شما فکر کنید وضعیت هم چیزی که من پیشتر گفتم که
دی وی دی تکان ورکون که ارقام دی او په دومره کچه بی سوادی د اسمنګ د ټولنې هغه وضعیت خې چې ما مخکې ویل مونږ باید واقعیتونو ته وګورو او د خپل ټولنې وضعیت ته په کتو خپل کار سرته ورسو. هیلمن يم چې د پایدار پروګرامونو په پلي کېدو چې افغانستان ورته شمن د خپل موخو ته ورسیږو. یونسکو په داسې حال کې په افغانستان کې د بې سوادۍ له لوړې کچې وایي چې افغانستان هر کال په میلیونونو ډالره د روزنې او د سواد زده کړې په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه ترلاسه کوي. د دې ټولو سره سره د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د پایدار پروګرام په پام کې نیولو سره هڅه کوي چې تر 2018 میلادي کال د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې اساسي ګامونه پورته کړي.
ما به مناسبت خجستروز جهانی سواد آموزی خود را متعهد
دی وی مونږ د سواد زده کړې د ورځې په مناسبت ځان نشمن بولو چې له نړیوالې ټولنې او یونسکو سره په ګډه له خپلو ټولو امکاناتو د بې سوادۍ، جهل او ناپوهۍ د له منځه وړلو لپاره کار واخلو. په پام کې ده چې د پوهنې وزارت د بروکسل په ناسته کې د زیاتو مرستو د جلب په هدف یو طرح وړاندې کړي، خو دا چې مسؤلین به په دغه وزارت کې د فساد موضوع چې وړاندې رسنۍ ورته اشاره کړې وه څومره رسیدنه وکړي تر اوسه معلومه نه ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي چې هیواد به د سوریې په شمال کې د یو تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د یلدرم اشاره د سوریې په شمال کې د کورد جنګیالیو پرمختګ ته وه. انقره اندېښنه لري چې د کورد ملیشو پیاوړي کېدل به په ترکیه کې دننه بیلتون پال کوردان پیاوړي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد اکبر وړاندې کوي.
د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم پرون په ډاګه کړه چې هیواد به د سوریې په شمال کې د تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د یلدرم اشاره د سوریې په شمال کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کورد جنګیالیو پوځي پرمختګونو ته وچې انقره یې سم دستي بندېدل غواړي. ترکیه او متحدانو یې ورم ورځ د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو نوی پړاو پیل کړ. ترکیه ټانکونه په داسې حال کې د سوریې د شمال سرحدي سیمو ته ننوتل چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو له لویدیځ لوري له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د کلیو د نیولو هڅه کوله. د ترکیه پاوځ د اگست په څلورویشتمه نیټه د سوریې په خاوره کې د فرات د سپر په نوم عملیات پیل کړل او د داعش وسلوالې له سرحدي ښار جرابلس څخه وایستل. خو له دې وروسته په دې سیمه کې د کورد جنگیالیو پر ضد مبارزه پیل کړه، ځکه انقره د سوریه په شمال کې د کورد جنگیالیو له پرمختګ څخه اندېښمنه ده. یلدرم په کورد میشتي ښار د یاربکر کې د وینا پر مهال د سوریه په شمال کې پوځي عملیات یو اړتیا وبلله.
فرات کالکانیله اوردایز
موږ د سوریه په شمال کې د فرات د سپر عملیات کوو. موږ هلته ځکه تللي یو چې د خپل هیواد سرحدونه وساتو، د خپلو هیوادوالو ژوند خوندي کړو او د سوریه ارضي تمامیت ډاډمن کړو. د ترکیه حکومت چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد بیلتون پالو پر ضد مبارزه کوي، ویره لري چې د سوریه په شمال کې د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالو پرمختګ به په ترکیه کې دننه کورد بیلتون پال پیاوړی کړي. ترکیه وای پی جی تروریستي سازمان او د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره تړلې ډله بولي. د سوریه په شمال کې د کورد ډلو له پرمختګ څخه د انقره اندېښنه پرون د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې هم مطرح شوه. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د چین په هنګژو ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریز په څنډه کې ل خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په کتنه کې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات د ترکیه لپاره مهم وبلل.
تمنیمیز اودر کی
موږ د خپل هیواد په جنوب کې د ترور د دهلیز جوړېدل نه غواړو. ترکیه د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ د داسې یو دهلیز د رامنځته کولو پر ضد مبارزه کوي. باور لرم چې موږ به په دې مبارزه کې بریالي شو. د سوریه په شمال کې د وای پی جی پر ضد عملیات د انقره او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ رامنځته کړی. د امریکا متحده او د ناتو غړي ترکیه وای پی جی تروریستي ډله بولي، خو امریکای په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل متحده غړي.
د ژوند رنگونه
زمانم زهرا د تخلص می جلال د زید خوست ولایتی شورا وکیل ایم او د خوست خلکو د پاره د خدمت مزدریم.
ډیر ښه. څنګه مو غوښتل چې وکیل شي ولایتی شورا کې، یعنی څنګه زه به شو چې تاسو دغه کار غوړه کړئ؟
څنګه چې د نوې دولت نوې مستر راغې، چون هغه وخت کې ولایتونه قلت اوناس سره مخامخ وو، د ل خاطر چې ما وکول شو چې خزي د پاره خدمت کوم. زګنی چې ما ډیر ناخوالې لیدل، ما وغوښته چې دغه کارونو لپاره یو امپایټیکای کې خودل شي او مبارزه وشي ترڅو یو حل لار پیدا شي.
او تاسو چې په خوست ولایت کې مثلا د ولایتي شورا غړي، البته خصو وضعیت څنګه ده، څنګه حالت لري خزي؟
تاسو ته معلومه ده چې خوست یو سرحدي ولایت ده. هغه څه چې په مرکزی ولایتونو کې خزینه و د لپاره اسانتیاوي برابر دي، هلته نشته. مونږ داسې شاهدان یو پوزنی ولسوالی کې موږ د زنانو مکاتب هتان نه لرو، خو خوشبختانه وایو چې په مرکز کې هر نوې زمينه برابر ده. زنانو د لپاره مکتب شته، زنانو د لپاره لیسه شته، په هنتون د لپاره غډون د لپاره کوم خاص طبي زنانو د لپاره مشکل الته نه لري، یعنی موجود نه دی، بلکې یو همکاري به زنانو د لپاره وي. او متاسفانه چې ځینی مشکلات لرو چې په ولایتو کې د نیکورنۍ د شپږم یا اووم صنف نه یا اتم صنف نه پورته انجونې درس لپاره نه پرېږدي.
او تاسو د یوې فعالې مېرمنې په صفت کې څومره مثلا دغه ناوړه دودونو په وړاندې مبارزه کوي، څومره کورنۍ ته قناعت ورکړي د عامه پوهاوي په برخه کې چې کورنۍ پوهولي؟
موږ یو اتیاوم کال وو د خوست ولایتي لیسه تاسیس شو، هلته موږ تر هغه یعنی څلورم ټولګي پورې، آخري ټولګي څلورم ټولګي وو. همدغه زموږ غوښتنې وې، زموږ په غونډو کې اشتراک کورنۍ نه، خصوصا د مایندې نه، د هغه پلرونو نه، د علماو نه، دا غوښتنه وه چې باید تعلیم په زنانه او نارینه باندې فرض دی، باید مونږ زنانه هم تعلیم وکړو. که چیرې تعلیم ونه کړو، زمونږ یو زنانه چې مریضې کېږي هغه چاته لاړه شي؟ همداسې نور مثالونه لکه په بدو کې ورکول، که چیرې ووایو چې یعنی دومره ټیټوالی راغلی دی چې اندازې نه تیر، یعنی او همداسې مثلا ځینې نور اجباري ودو نو و چې په خوا ډېر صورت موند، حتی مثلا ماشوم د مور په خېټه کې تبادله کېده. دغه خبرې اوس ډېر یعنی کم شوې دي، بالکل لمنځه.
ژوند رنګونو کې مو د خوست د ولایت شورا د یوې غړي خبرې واورېدې چې وایي ډېرو ناخوالو دا دې ته هڅولې وه چې وکالت ته مخه کړي. په همدې سره دا خبرې مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو احمد جعفر احمدي سړو ته راغلی مایکروفون ورته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر نوری صاحب. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز دوشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از به تعلیق در آمدن پروازهای یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی در این کشور خبر داده. به گفته یک مقام این اداره، شرکت صافی از پرداختن میلیون‌ها دلار مالیه به حکومت فرار کرده. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را بشنوید. مقام های ولایت بغلان می گویند که یک حمله طالبان بر قرارگاه امنیتی پل هاشم خان را عقب زدند. صدر اعظم ترکیه گفته که جنگ جویان گروه دولت اسلامی را از آخرین مناطق در سرحد سوریه و ترکیه بیرون راندند. و نظرسنجی های خارج از مراکز رایدهی نشان می دهد که حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی در انتخابات ایالتی دیروز در آلمان شکست خورد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از به تعلیق در آمدن پروازهای شرکت هوایی صافی به دلیل عدم پرداخت مالیه خبر می دهد. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که پروازهای داخلی این شرکت فردا و پروازهای خارجی آن به روز پنجشنبه به حالت تعلیق در می آید. اداره هوانوردی ملکی در یک اعلامیه همچنان گفته است، قبلاً به شرکت هوایی صافی هشدار داده شده بود که اگر توان پرداخت قرضهایش را ندارد از فروش تکت ها خودداری کند. اما مقام های شرکت هوایی صافی در صحبت با رادیو آزادی خبر به تعلیق در آمدن پروازهای این شرکت را رد کردند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقامات امنیتی ولایت بغلان می گویند که یک حمله طالبان بر قرارگاه امنیتی پل هاشم خان را عقب زده و به شورشیان تلفات وارد کردند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که شورشیان عصر دیروز حمله کردند و پس از 4 ساعت درگیری دست به فرار زدند.
نزدیک به پل هاشم خان یک دیز داشتیم. ساعت 5 بجه مخالفین دولت حمله کردن. معمولشان فضل خداوند دفع شد. 2 نفرش کشته شده و 2 قماندانشان بود. 1 کشته شدن و 4 نفر زخمی.
آقای بشارت در مورد تلفات احتمالی نظامیان افغان چیز نگفت و طالبان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که تدابیر خاص را برای اهداف انکشاف پایدار روی دست گرفتند. عبدالستار مراد گفته که انتظار می رود این تدابیر پس از کنفرانس بروکسل عملی شوند. آقای مراد دیروز در یک نشست در کابل افزود،
افغانستان از آلودی کرییتد اد نشنال لول استرینگ
وای میگید افغانستان از قبل وسط ملی کمیته های تنظیم کننده را ایجاد نموده است و وزارت اقتصاد با ادارات دیگر روی مسائل مشخص جلسات داشته است و بعد از کنفرانس بروکسل ما برنامه اهداف انکشاف پایدار را عملی خواهیم کرد.
خبرهای جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. صدر اعظم ترکیه میگوید که نیروهای کشورش و ملیشه‌های سوریه گروه دولت اسلامی را از آخرین مناطق در سرحد سوریه و ترکیه بیرون راندند. بن علی یلدرم دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی در جریان سفرش به شهر دیاربکر گفت سرحد 91 کیلومتری ما از اعزاز تا جرابلس کاملا امن شده و تمام سازمان‌های تروریستی عقب رانده شدند. وای در ادامه افزود،
سوریه نین کوزینده
ما هرگز اجازه یک حکومت تصنعی را در شمال سوریه نخواهیم داد. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفته رابطه گروه دولت اسلامی پس از آن که کنترل تمامی ساحات همسرحد با ترکیه را از دست داد با جهان بیرونی قطع شده است. بهاره هدایت یک فعال برجسته و مدافع حقوق زن در ایران پس از سپری کردن 6 سال در زندان آزاد شد. امین احمدیان همسر بهاره دیروز در صفحه اینستاگرام خود از آزادی همسرش خبر داد. احمدیان نوشته باور کردن نمیتواند که سرانجام بهاره آزاد شده است. بهاره در میان دعا فعال، روشنفکر و اصلاح طلب شامل بود که در جریان سرکوبی تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در ایران دستگیر و به زندان محکوم شده بودند. و نظرسنجی های خارج از مراکز رایدی نشان می دهد که حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی با کسب 19% آرا در انتخابات ایالتی دیروز در مکلنبورگ وورپومرن دچار شکست شده و در جایگاه سوم قرار گرفته است. بر اساس نظرسنجی ها حزب چپ میانه سوسیال دموکرات با به دست آوردن 30.5% آرا در جایگاه اول قرار گرفته. حزب ضد مهاجرت معروف به آلترناتیو برای آلمان 21% آرا را به دست آورده است. پایان خبرها.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایینترین 16. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایینترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایینترین 24. شهر جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایینترین 27. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 13. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اداره هوانوردی ملکی افغانستان از به تعلیق در آمدن پروازهای یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی در این کشور خبر می‌دهد.
بنارم تمام فرصت ها و با در نظر داشت مقررات و قوانینی که در اختیار شرکت قرار گرفته بود نکنم با پرداخت مخافیتش نکرد.
ادعای اعضای شورای ولایتی پکتیا شوریشیان در ولسوالی جانیخیل توسط هلیکوپترهای پاکستانی اکمال می شوند.
نامه غدی پاکستان با چورلکی دی دلتا نشست که احالتا
هلیکوپترهای پاکستانی است که در آنجا نشست و برخاست داشته و مخالفین را انتقال می دهد.
مرور مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در باره افغانستان. صدر اعظم ترکیه می گوید کشورش اجازه نخواهد داد تا یک حکومت تصنعی در شمال سوریه ایجاد شود.
چونکه سنرلرمز کرومک وطندشترمزن جان و مال امنیتینی سالمک.
و پخش پیامه هایتان به صدای خودتان.
خدای چونم از اما بیخ نرامده است، بیخ در و دری است.
من از افراد مسلح غیر مسئول خیلی بازیت هستم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، اداره هوانوردی ملکی افغانستان از به تعلیق در آمدن پروازهای یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی در این کشور خبر داده است. با گفته یک مقام این دارد، دلیلش این است که شرکت صافی از پرداخت میلیون‌ها دلار مالیه به حکومت فرار کرده. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این شرکت هوایی 16 میلیون و 700 هزار دلار مالیه به حکومت نپرداخته. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید پروازهای شرکت هوایی صافی را به این سبب به حال تعلیق درآورده است که این شرکت میلیون ها دلار قرضش را نپرداخته است. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت صافی ایرویز در یک ماه که به این شرکت مهلت داده شده بود نتوانست 1,150,000,000 افغانی قرضش را از درک مالیه که بیش از 17 میلیون دلار می شود بپردازد.
بنابراین تمام فرصت ها و با در نظر داشت مقررات و قوانینی که در اختیار شرکت قرار گرفته بود اقدام به پرداخت مخافیتش نکرد. سرانجام در آخرین نشستی که در وزارت محترم مالی افغانستان برگزار شد، این چیز در حدود یک ماه پیش، برای آخرین بار یک مهلت داده شد به شرکت صافی که به این اقدام کنه. اگر چنانچه اقدام نکرد، آخرین فیصله ای است که ادارات مرتبط بتواند محکمه تقاضای تعلیق فعالیت و همینطور ضبط دارایی شرکت متذکره را داشته باشد.
مسئولین شرکت هوایی صافی در صحبت کوتاه با رادیو آزادی خبر متوقف شدن پروازهای این شرکت را رد نموده، ولی بعداً به تماس‌های مکرر تلفنی ما پاسخ ندادند. سخنگوی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می گوید پروازهای داخلی شرکت صافی سر از فردا سه شنبه و پروازهای خارجی آن سر از پنجشنبه 18 سامبوله به حال تعلیق در می آیند. قاسم رحیمی افزود بر اساس قوانین کشور یک ماه مهلت به شرکت هوایی صافی داده شده بود. به گفته وی تصمیمی که در حضور نمایندگان این شرکت گرفته شد این بود که اگر این شرکت قرضش را از درک مالیه نپردازد، وزارت مالیه و اداره مستقل هوانوردی ملکی می توانند پروازهای این شرکت را به تعلیق درآورده و خواهان مصادره سرمایه های این شرکت از محکمه گردند. این اداره می گوید این شرکت از سال 1390 تا 1393 باقیداری های مالیاتی و غیر مالیاتی دارد که باید در مهلت تعیین شده به شکل قسط پرداخته می بود، ولی در این کار ناکام بوده است. به گفته این اداره به صافی ایرویز هشدار داده شده که اگر تا زمان تعیین شده توان پرداخت مالیاش را ندارد، باید از فروش تکت ها خودداری کند. در اعلامیه اداره هوانوردی ملکی افغانستان آمده است که شرکت هوایی صافی در صورت فروش تکت هایش باید برای حل مشکل مسافرین اقدام کند.
حالا در مورد ادعای تعدادی از اعضای شورای ولایتی پکتیا برایتان میگوییم. ادعای آنها این است که شوریشیان در ولسوالی جانیخیل توسط هلیکوپترهای پاکستانی اکمال میشوند. آرزو غیاسی خبرنگار ما در کابل با چند عضو شورای ولایتی پکتیا و وزارت دفاع افغانستان صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده.
برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا میگویند که رهبری جنگ در جانیخیل به دست اتباع پاکستانی بوده و مخالفین مسلح در این ولسوالی نیز توسط هلیکوپترهای این کشور اکمال میشوند. فیض محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای پسگیری این ولسوالی گامهای جدی تری بردارد.
هلیکوپترهای پاکستانی است که در آنجا نشست و برخاست داشته و مخالفین را انتقال می دهد و آنان اسلحه، مهمات و مواد غذایی می رساند. زخمی و اجسادشان را منتقل می کند. خواست ما از حکومت مرکزی این است که آنان باید قوتهای هوایی را به اسرعه وقت به نیروهای امنیتی رسانیده آنان را تجهیز کند.
دکتر علم میر یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی پکتیا نیز با تایید این موضوع هشدار می‌دهد که اگر حکومت تلاش‌هایش را برای پاکسازی مخالفین مسلح از ولسوالی جانی خیل سرعت نبخشد، مردم این ولسوالی با مخالفین خواهند پیوست. این در حالی است که به اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌های غربی، شبکه حقانی به همکاری دستگاه استخباراتی پاکستان سعی می‌کند تا مراکزش را از آن سوی خط دیورند به جنوب شرق افغانستان انتقال دهد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش هایی که گویا مخالفین مسلح در جانی خیل از سوی پاکستان اکمال می شود به این وزارت نرسیده است، اما اطمینان می دهد که به زودی ولسوالی جانی خیل در کنترل حکومت قرار خواهد گرفت.
آرزو غیاسی گزارش می داد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از به تعلیق در آمدن پروازهای شرکت هوایی صافی به دلیل عدم پرداخت مالیه خبر می دهد. وزیر اقتصاد افغانستان می گوید که تدابیر خاص را برای اهداف انکشاف پایدار روی دست گرفتند. صدر اعظم ترکیه میگوید که نیروهای کشورش و ملیشه‌های سوریه جنگجویان گروه دولت اسلامی را از آخرین مناطق در سرحد سوریه و ترکیه بیرون راندند. بهاره هدایت، یک فعال برجسته و مدافع حقوق زنان در ایران، پس از سپری کردن 6 سال در زندان آزاد شد. و حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی با کسب 19% آرا در انتخابات ایالتی دیروز دچار شکست شد. تشکر از همراهی شما. پس از یک وقفه کوتاه نشریه های غربی در برای افغانستان را مرور می کنیم. تلاش لوی سارنوال جدید افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. روزنامه می نویسد محمد فرید حمیدی در گوشه اتاق یکی از فاسدترین نهادهای حکومتی افغانستان موظف شده تا عدالت را به گونه واقعی تأمین کند. به نوشته روزنامه، فرهنگ اختلاس و معافیت از دیر زمان به این سو وجود داشته و مردم عام دیگر به ندرت در این مورد صدای اعتراض بلند می کنند. روزنامه به نقل از نسیم اکبر، رئیس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نوشته است، زمانی که شما مبارزه علیه فساد میگویید، مردم میخندند و میگویند چانس خوب. نیویورک تایمز در ادامه به نقل از آقای اکبر نوشته است، فاسدترین ها در مورد مبارزه علیه فساد اداری حرف میزنند. دفترهای کنترل و نظارت در وزارتها به خاطر فاسد بودنشان به گونه گسترده شناخته میشوند. این مسئول اداره که وظیفه‌اش ارزیابی تلاش‌های ضد فساد در سر تا سر افغانستان است، افزوده که مردم کاملاً اعتمادشان را به این تلاش‌ها از دست دادند. روزنامه نوشته است لوی سارنوالی افغانستان که باید بلندترین مرجع تنفیذ قانون باشد، خود قانون را نقض می‌کند. به نوشته روزنامه، معروف لطفی یک محصل پوهنزه حقوق در ولایت پروان هنگام دیدار رسمی اخیر لوی سارنوال افغانستان از آن ولایت برایش گفت زمانی که شما یک خانه گران قیمت 2 یا 3 طبقه ای را میبینید و میپرسید متعلق به کیست، میگویند مالکش یک سارنوال است که برای لوی سارنوالی کار می کند. و نشریه دیجیتال جورنال به کشته شدن ده ها تن در نتیجه یک حادثه ترافیکی پرداخته است. موتر مسافربری نوع 303 که از قندهار به سوی کابل می رفت، صبح روز یکشنبه با یک تانکر تیل در منطقه جلدک در نزدیکی قلات مرکز زابل برخورد کرد و هر دو آتش گرفتند. مقام‌های زابل تایید کردند که 36 تن کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های زابل، مسافران که در داخل سرویس گیر مانده بودند، سوختند. دیجیتال جورنال می‌نویسد شاهراه کابل قندهار از ساحات می‌گذرد که شاهد فعالیت‌های شورشگری است. نشریه نوشته است بسیاری از راننده های سرویس ها با بی‌پروایی و سرعت زیاد در این مسیر رفت و آمد می کنند تا از فعالیت شورشیان در امان بمانند. نشریه همچنان می نویسد افغانستان خطرناکترین سرک ها را در سطح جهان دارد. اکثرا مخروبند و مقررات ترافیک کمتر رعایت می شود. بنوشته نشریه، بسیاری ها در افغانستان از موترهای مسافربری کهنه و قدیمی استفاده می کنند و حوادث ترافیکی و شمار بلند تلفات ناشی از آن یک امر معمول است. یازده میلیون نفر در افغانستان از داشتن سواد بی بهره هستند. این موضوع در یک گزارش یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد ذکر شده. گزارش مفصل را در این مورد در صفحه اینترنت ما خوانده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. اما نظر شما در مورد بی سوادی چیست؟ نظریاتتان را با ما از طریق این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی شریک بسازید. 0700-08-46-20. پیام هایتان را حتما با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما
محمد رسول عزیزی از ارسالی تیوره ولایت ارس صحبت می کنم. ما تاریخ رادیو امروز شنیدم که میگه از چند فیصد بیسوادی به افغانستان افزون شده. اهمیت سواد و سواد آموزی از افغانستان فرار کرده. ما پیامی به عبدالله و اشرف غنی است. اینا از امیر رفاقت بازی و کسایی که درس نخونده معنی تعلیم و تربیت نمیدانه دستور دارن این مملکت رو به خرابی و بی‌نوایی و بیچارگی میره. ای از حد میگذره، ای از اندازه بیرون است.
از ولایت میمنه ولسوالی بلچراغ خدای تونم است. اما بیخ نرامده است، بیخ دربداری است، بیخ چپالگری است، بیخ ملت تواتوا شده، بیخ ملت دربدار شده. مردم قربانی میکنه، قربانیش ساده کده، مطمئن داره ساده کده، خرط انداز میکنه، ساده کده میده. چه رقم پاشالی است، چه رقم گب است.
من از افراد مسئله غیر مسئول خیلی با عذیت هستم. این قریه آستانه و رسولی شنطگاه و لیات پاریاب مردم ها را لطکاب میکند بگونه، موترهای مردم را قید میکند، راها را قید کده و پولای مردم را با زور میگیرد، مردم را میکشد. مردم حکومت چرا جلوی از اینها را نمیگیرد؟
تشکر از پیام های شما. شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
از مسائل افغانستان که بگذریم، بیایید در باره موضع‌گیری تازه صدر اعظم ترکیه در مورد سوریه بشنویم. بن علی یلدرم میگوید که کشورش اجازه نخواهد داد تا یک حکومت تصنعی در شمال سوریه ایجاد شود. گزارش زرغونه منگل را بشنوید.
بنیلی گلدرم صدر اعظم ترکیه می گوید کشورش اجازه نخواهد داد که یک حکومت مصنوعی در شمال سوریه ایجاد گردد. یلدرم دیروز در سخنرانی در شهر کردنشین دیار باکر گفت
سوریانین کوزینده
و میگوید ما هرگز اجازه ایجاد یک حکومت مصنوعی را در شمال سوریه نخواهیم داد. این بیانات یلدرم اشاره بود به پیشرفت‌های جنگجویان کرد سوریه که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند و انقره خواهان متوقف شدن این پیشرفت هاست. ترکیه و متحدینش به روز شنبه دور جدید از حملات را در شمال سوریه آغاز کردند. تانک‌های ترکی در حال وارد منطقه سرحدی شمال سوریه شدند که جنگجویان سوریه‌ای از غرب برای گرفتن قریه‌ها از چنگ داعش تلاش داشتند. ترکیه عملیات مسما به سپر فرات را به تاریخ 24 آگوست در سوریه آغاز کرد و تندروان داعش را از منطقه سرحدی جرابلس عقب راند. از همان روز به این طرف بخش عمده تمرکز روی مبارزه علیه ملیشه‌های YPG یعنی کردهای سوریه بوده است. انقره از پیشرفت کردهای سوریه در شمال آن کشور نگران است. صدر اعظم ترکیه بنی علی یلدرم دیروز در دیارباکر در مورد هدف عملیات جاری کشورش در شمال سوریه چنین گفت. وی می گوید ما با عملیات سپر فرات در شمال سوریه هستیم تا سرحد خود را محافظت کنیم، حیات ادبای خود را حفظ کنیم و تمامیت سوریه را حفظ نماییم. انقره مشغول مبارزه 30 ساله با شورشیان کرد در جنوب شرق ترکیه است و هر روز دارد که پیشرفت با تقویت کردهای شمال سوریه یا ملیشه های YPG ملیشه های کرد را در داخل ترکیه قوی خواهد ساخت. ترکیه YPG را یک سازمان تروریستی و گسترش جنگجویان PKK یا حزب کارگران کردستان می داند. همین نگرانی ترکیه از درک کردهای شمال سوریه دیروز در صحبت رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا در حاشیه اجلاس کشورهای G20 در هانگژوی چین مطرح شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار رو در رو با همتای آمریکاییش بارک اوباما گفت.
تمنیمیز اودور که گونهیمیز
وی میگوید ما نمیخواهیم یک دهلیز ترور در جنوب کشور ما ایجاد گردد. ترکیه علیه ایجاد چنین یک دهلیز در همکاری با نیروهای ائتلاف مبارزه می کند. من باور دارم که در این مبارزه پیروز خواهیم شد. در حالی که ترکیه ملیشه های کرد شمال سوریه یا گروه YPG را تروریست می خواند، واشنگتن این گروه را به حیث فعالترین شریک خود در مبارزه علیه داعش در سوریه می داند.
رنگ های زندگی. خب در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من نظر محمد است.
مصروف چی کار هستی؟
مصرف اینه میگو دیگه کاشت کنه هستن.
اینا را از کجا میاری؟ معلوم که میبینم وسایل لیلومی استن کلش.
آیا کلش لیلومی است.
از کجا میایی با؟
ای از مندهی ما میخریم.
چه قسمی میخری؟ دانگکی میخری یا گاتکی چه قسم؟
کیلوست. یک پلاستیک شد مثال 15 کیلوم، 20 کیلوم، 25 کیلوم. یک کیلو یک و نیم صد رپس.
باز کلش جور مبرک میخرین؟
نه نصفش خراب و مایده و هر رقم است.
تا وقت هم شده که یک پلاستیک یا خلطهش خریده باشی کلش خراب برامده باشه؟
والا داره داره.
تاوان کده باشی؟
خدایی بسیاری دفعش تاوان است. یعنی اون دفعه نصفش خراب برامده.
این جور نمیشه باز که خودت جورش کنی؟
نه دیگه پلاستیکی که کلش مایده شد یکش 6 روته میشه و کلی جور میشه.
یا از کجا میایه مثلا گات که میایه؟
یا دیگه فکر کنم با چین میایه یا هم چینایی است. خب با نام لیلامی میایه دیگه هم چینایی است.
کاروبار چطور از دیگه دیگه گوشی سرک؟
والا خوب است دیگه چهاره نیست مجبور است.
روز چند تا دیگه کار سودا میکنی باز چقدر فایده برات میمونه؟
والا تو مشخص نه دکانداری زگه گای میمونه گای نمیمونه گای یک روز 1000 سودا میکنیم یک روز 2000 1500.
اون وسایلت گم هم میشه کس دوزی هم میکنیش؟
والا مشتکا میبره 5-6 تا که نه فکر ما نشه اونم میگیرن میرن میخورده.
تو گیرم کدی کدام تا را کدام روز؟
یکان تا را گیر میکنم.
با چی میکنی کتی؟
والا چیز نمیگم یک مال مقال میکنم که دیگه این کارا نکنم.
محبت باشی تشکر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. با فیسبوک و توییتر رادیو آزادی هم سری بزنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید. facebook.com/azadiar و توییتر ماست @radioazadi. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله، احمد جعفر احمدی تاسوست.